په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي ازادي رادیو ته غوړیست. دا خبرونه تر شنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته بیل سوي ده. السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ ده، د زمري اسد میاشتې لومړۍ نیټه د جولای 23مه. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو محلي چارواکي د تیر شپې د سیلابونو په نتیجه کې د لښت لږه 22 کسانو د مړینې او لسګونو کسانو د لادرکې خبر ورکوي. په دې ولایت کې د پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوي فیض الله جلالی نن آزادي رادیو ته وویل
د جلیز د تکانې په سیمه کې یو واده باندې سیل راغلی دی چې هلته اکثره خلک فکر کوم په خوب ویده باندې دي. نو دوه سپورې شهیدان د خاورو نه راایستل شوي دي او په لسګونه کسان لا هم نادرک او بې برخلیکه دي، او موږ په سیمه کې لګیا یو هڅه کوو تر څو شهیدانو او زخمیانو انتقال ته لاره برابره کړو.
دغه سیلابونو په جلیز، چک، سید آباد، نرخ او جغتو ولسوالیو کې هم خلکو ته مالی زیانونه اړولی دي. ویل سیوی سیلابونو په ځینو سیمو کې استنادي دیوالونه نړولي او کرنیز ځمکې تخریب کړي دي. اټکل کېږي چې د مړو شمیر شایي تر دې زیات وي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویلي چې سر لنن څخه نیولې تر درې ورځو پورې د هیواد د سیندي حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د محرم د لسمې یا عاشورا پر مراسمو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د دې شورا مشر آیت الله صالحی پرون په کابل کې د شیعه عالمانو شورا په فوق العاده غونډه کې وویل
خواسته مردم
د خلکو غوښتنه د ټولو محدودیتونو لرې کېدل دي. باید د بیرغونو د لګولو مخه ونیول شي. امام حسین د وحدت محور دی. باید د امام حسین مراسم د افغانستان ټول عزیز ملت ته آزاد وي.
د افغانستان د شیعه عالمانو شورا تیره اونۍ وویل د طالبانو حکومت ورته د احتمالي امنیتي ګواښونو له کبله د محرم د لسمې د مراسمو د محدودولو خبره کړې ده. د شیعه عالمانو شورا ځینو غړو ویلي چې په کابل کې له ځینو دوکانونو او نورو ځایونو د دوی لخوا د ازادارۍ لپاره لګول سوي بیرغونه لرې کړی سوي دي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا غوښتنه لري چې په کابل او ولایتونو کې د تیرو کلونو په څیر د محرم د لسمې مراسم شاندار او پراخ وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیره سه شنبه په ویلامیه کې وویل چې د شیعه هیوادوالو د مذهبي مراسمو ازادي پر خپل ځای ده او امنیتي ادارو ورته امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه مشر نور محمد مراد د امریکا د متحده ایالاتونو د کرکټ بورډ د اجرایه مشر په توګه ټاکل شوی. د امریکا د کرکټ بورډ ادارې پرون په ویلامه کې لدې خبر سره لیکلي چې شغلی مراد د ډیرو کسانو لمن څخه لومړی د شپږو کسانو لیست او بیا د درېو کسانو نهایی لیست ته لار ومونده چې بالاخره دغه څوکۍ ته وټاکل شو. نور محمد مراد له 2012 څخه تر 2014 کال پورې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه مشر و چې د افغانستان د کرکټ لاسته راوړنو په هغو کلونو کې د نړیوالو پام ځان ته واړاوه. په سودان کې هغه جګړه چې په پلازمینه خرطوم کې د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو ترمنځ پیل شوې وه سلو ورځو ته ورسېده. د روټرز خبری اجنس راپور له مخې په دې جګړه کې پلازمینه خرطوم ویجاړ شوې. په دارفور کې د قومي تاوتریخوالي زیاتېدو او د سباندې 3 میلیونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب شوې ده. بلخوا د فرانسې خبری اجنس راپور ورکړی چې پرون شنبه په دارفور کې د استوګنې پر ساحو د توغندیو په حمله کې لږ تر لږه 40 ملکیان وژل شوي دي. د ډاکټرانو اتحادیه ویلي د شمالي کردفان ولایت په مرکز العبیس کې د جمعې پر سهار د څلورو روغتونونو پر شاوخوا توغندي لګیدلي او څلور ملکیانې وژلي او 45 نور ټپیان کړي دي. بلخوا په جنوبي دارفور کې د مدافع وکیلانو اتحادیه ویلي د توغندي په یوه حمله کې 46 ملکیان وژل سوي دي. په سودان کې روانه جګړه د اپریل میاشتې پر 15مه پیل شوه چې تر اوسه یې په نتیجه کې د فرانسې خبری اجنس په وینا لږ تر لږه 3000 کسان وژل سوي. که څه هم د اوربان څو موافقې سوي دي خو د راپورونو له مخې په بشپړ ډول نه دي رعایت سوي او جګړې دوام لري. د هند په مهاراشترا ایالت کې د مځکې شویدو په پیښه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 8 ته زیات شو. چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان لا هم تري تم دي او له سختو اورښتونو سره سره د ژغورنې ډلې خپل کار ته دوام ورکوي. د مځکې شویدنې پیښه تېره پنجشنبه د پاشاکال یا تر موسمي اورښتونو وروسته شوې ده چې پریګاد ولسوالۍ کې یو کلی لاندې کړی دی. په هند کې د استراري پیښو پر وړاندې د مبارزې ډلې هڅه کوي تر خاورو لاندې بند پاتې سوي مړي عمومي. د اوکرين پر بندري شهر اوديسا نن سهار وختي د روسيې لخوا د ميزايلو تازه حمله وسوه. دا حمله د روسيې د ولسمشر ولادمير پوتين او د هغه د عمده متحد د بيلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشينکو تر کتنې څو ساعته مخکې سوي ده. د فرانسې خبري اجنس د خبر له مخې کرملین ویلي د روسيې په سنت پیټرزبرګ کې په دې کتنې کې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر ستراتیژیک شراکت او اتحاد بحثونه په پام کې دي. د وروسته له هغې چې لوکاشينکو د روسيې د اجیرو سرتیرو د شرکت واګنر د ډراماتیک بغاوت په ختمېدو کې مرسته وکړه، لومړی وار دی چې دواړه ولسمشران سره ګوري. تر دې کتنې څو ساعته مخکې روسيې د اوکراین پر اوديسا حمله وکړه. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته پر دغه بندري ښار څو واري بمباري سوې ده. د اوديسا محلي والي اولګ کیپر په ټلګرام کې لیکلي چې پر اوديسا د پټوکو د روسیې په تروریستي حمله کې یو ملکی کس وژل سوې ده. هغه تر دې مخکې د روسیې په حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون د اتلسو قربانیانو خبر ورکړی وو. کیپر لیکلي چې د درویو ماشومانو په ګډون څوارلس کسان د اوديسا ښار په روغتون کې بستر سوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د تیر جمهوریت نظام په محل هڅه وشو چې د پاکستان پر سوداګری لارو د افغانستان اتکا کم شي. د دې هڅې په لړ کې د نورو لارو ترڅنګ یو هم د ایران د چابهار بندر وو. چابهار د کراچۍ له بندر وروسته د افغانستان لپاره آزاد اوبو ته تر ټولو نږدې لار ګڼل کیږي. دا بندر آزاد اوبو ته د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان ته هم تر ټولو نږدې لار برابروي. هند د دې لپاره چې پاکستان اجازه نه ورکول چې للارې له افغانستان او منځنۍ آسیا سره راکړه ورکړه وکړي، د چابهار بندر د متبادل لارې په توګه غوره کړ. هند په 2015 میلادي کال د چابهار بندر د جوړولو لپاره ایران ته د 15 اتیا میلیون ډالرو مرستي او په دغه بندر کې د نورو تاسیساتو د چمتو کولو لپاره د 150 میلیون ډالرو ژمنه وکړه. پر دغه بندر ډیر کار وشو او څو ځلې له طریق افغانستان او هند تجارتي مالونه تبادله کړل. سره لدی چې امریکا پر ایران بندیزونه لګولي، خو له افغانستان سره د مرستې په خاطر چابهار بندر استثنا کړ. خو اوس چې د جمهوریت نظام د پرزیدو نږدې دوه کال پوره کیږي، دا بندر تقریبا هیر شوی دی. دغه راز د ورشملار، لاجورد، لار او نورو مسیرونو په اړه ډیر څه نه ویل کیږي. یوازینی ښه خبر چې په وروستیو ورځو کې اعلان شو، د افغانستان لاري له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لاري د وصل کېدو پر سر د افغانستان، پاکستان او ازبکستان موافقه و، خو تر وسه څرګندنه ده چې څوک به تمویلوي. په دې موضوع زموږ د خبرونې میلمانه د اقتصادي چارو دوه شنون کې دي، شاغلی آزرخ حافظي او شاغلی عبدالقادر مطفي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی حافظي صاحب، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تقریبا چابهار هیر شوی دی، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو همکارانو ته، همدارنګ ګران میلمتا او د ازادي دی ژب محترم او ویدونکو ته
سلام.
چابهار عمدتاً د دې لپاره د هندوستان لخوا چان شو او غوره شو چې د افغانستان د اوسپنې د کان د حاجیګک یو بلاک دوی را نیولې و، ډېر لوی بلاک و، د تاتا کمپنی او نور د دوی د اوسپنې کمپنی دا را نیولې و او تقریبا دوی 15 میلیون تن په کال کې تولیدات غوښتل چې اوسپنې هندوستان ته ور انتقال کړي. او د هغه د انتقالولو لپاره دا په ټرکونو باندې نه کېدل، نو ضرورت و چې دا یو سمندري لارې وي. او پاکستان په دغه هکله همکاري ته چمتو نه و چې هندوستان ته دونه لوی څه وشي، زمینه برابره کړي. نو د هندوستان لیوالتیا په هغه و. وروسته د هندوستان هغه مرستې چې غوښتل افغانستان سره یې وکړي، 100,000 تنه غنم و، پاکستان نی پری خودل چې دی غوی د خاورې څخه چې ډیر لاندې لاره ده افغانستان ته راشي. په دې خاطر باندې دوی په هغه باندې ټینګار وکړ چې دا چابهار لاره جوړه شي او هندوستان هم لیوال وو. او په عین زمان کې هندوستان غوښتل چې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو څخه چې ډیر غنی معدني منابع لري د هغه څخه هم ګټه پورته کړي او همدارنګه تقریبا 1,000,000 ټن مالوجه پخته پنبه هلته شتون لري. د هغه د انتقالولو لپاره هم صنایع د هندوستان ډیر ضرورت درلودل. نو په دې خاطر باندې ډیر لیوال وو. په د جمهوریت په اخرو کې هم د ډاکټر اشرف غنی په اخرو کې هم ډیر علاقه مندي نه پیګم دلی سو او په هر صورت دا ادمي علاقه مندي دغه وڅخه راپیل شوی دی.
یعنی د هند ادمي علاقه او کدي افغانستان
نه د هندستان زکه چې خو ته ویلون کې هندستان او پیسې هندستان ورکول دی اورګادي پیسې هم چې د چابهار څخه تر زرنج پورې وو دی ورکولې. او پاین زمان کې دغه بندر خو بشپل نه دی مشکلات لري. مثلا سکالات یا په اسلام هغه ځای تم ځای دی بیړې دی دوی کشتیګان نشتون نه لري. عمق دی اوبو هلته په سرحد کې او دی اوبو سرحد کې ډېر لږ دی. نو دغه د تجهیزاتو لپاره هندوستان ژمنه کړې وه چې پانګونه کوي اما په هغه باندې ونه درېدل. او مادن د څه هم د جمهوریت په وخت کې دوی خپله عدمي علاقه مندي اعلان کړل چې موږ امنیت نشته دی او نور دلایل شتون لري. نو په دې خاطر باندې موږ علاقه نه لرو چې دا د اوسپنې کان وباسو او هندوستان ته انتقال کړو. په هغه وخت کې هم دا سلطیا شتون درلودل تر څو چې د هیوادونو ګټې زموږ د ګټو سره جوخت نه وي او په یو مسیر حرکت ونه کړي. دغه لوی پروژې جوړونه زموږ د وس څخه پورته خبره ده. نو اوس مهال خو نور مسایل هم شته دي. اول دا چې هندوستان داسې ګومان کوي چې دا اوسنی حکومت پاکستان سره ډېر نږدې دي او هغوی خود پخوانی اختلافات خپل منځ کې سره لري او رقابتونه لري. نو هیریږي که څه هم ظواهر ساتي او مناسبات او تعامل کوي اوسنی حکومت سره هم نه پرېږدي چې یوازې دا انحصارا د پاکستان په واک کې وي. اما بیا هم بشپړ اعتماد نشي کولای دوی عنعنوي سیاست داسې یو شی وو.
دا بندر د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ تاسو اشاره وکړه چې د هند لپاره په څه خاطر مهم وو او وس ولې د هند چسپی کم شوې ده. د افغانستان لپاره که چیرته دا بندر بشپړ شي او د افغانستان د مالونو د صادراتو او له دې طریقې وارداتو ته آماده شي نو څومره اهمیت به ولري؟
وزه په خپل سوګشت چابهار ته ورغلم د په ترکیب د حیات د خصوصي سکتور د افغانستان په استاسي تور د اوتام ریس په هیڅ او بیا چې د کورې شوم بیا هم دوی د تبلن راکړل او تور خپل بومي لیدل. نو دا بندر کارتا د لوی بیړې لپاره آماده تر اوسه پورې نه دي. مشکلات زیات لري. افغانان اوس د بندر عباس او د خرمشهر د برادر څخه د ایران څخه ګټه پورته کوي. او یو بل مشهور غلط شتون لري چې وایي چې دا بدیل د هغه د مثلا د کراچۍ بدیل ویل کېدل. دا صحیح خبره نه ده ځکه چې هیڅ بندر د بل بندر بدیل نشي کېدلی. دا جغرافیایي جبر دی. هر یو ځانته ځانګړتیاوي خصوصیتونه لري. مثلا د پاکستان سمندري لاره یا مثلا د پاکستان ځکه نه لاره هندوستان ته هغه ځان ته دی. بیا د ایران لاره موږ لپاره د ترکیې لپاره ډېره ګټوره ده. او دا یو د بل بدیل نه دی. هر یو ځان ته دی خپل ځانګړتیاوي لري. نو اوس مهال افغانان د ایران څخه ترانزیت مال راوړي اما د بندر عباس او همدارنګه د خرمشهر څخه کله ناکله د بوشهر څخه هم راوړي. او کچیر دا چابهار جوشی کوم خاص ځنګلکیاوی نه لري. مخکې دا ویل شوی چې دا به اختصاصا د هندستان او د افغانستان او د منځنۍ ایشیا لپاره بندر وی چې ګڼګونه نه وي ازدحام نه وي او ځنګلي انحصاران د هند او د افغانستان او د منځنۍ ایشیا لپاره. په دې خاطر باندې موږ په دې باندې تمرکز کوو چې دغه ځکه چې په کراچۍ کې یا په پورت قاسم کې یا په خرمشهر کې ګڼګونه ډیر زیات دي، بیړۍ ډیر راځي وزي او د مال ښکته کول او بارول ډیر وخت وایي. په دې خاطر چې دا لند مده په بر کې نیسي نو دا موږ خو څه کار وشي او زه اوس نږدې یو ډیر یا شپږ سوه کیلومتر نږدې،
یعنی ادی اقل د بندر عباس په نسبت د ډیر افغانستان ته نزیری، شاید د کراچۍ په د بندر په نسبت لری وی، لیکن د ایران د نورو بندرونو په نسبت نزیری. استاس منظور ده
بندر عباس په پرتله موږ ته 400 کیلومتر نږدې ده، ځکه چې دا خو بل اړخ روان دي، دا خو زیدان ته زی استانبول شتان ته زی دیغه او برخه ده. زموږ پولا خو د خراسان سره مونګه چې د سي مستقيم لوی لار لور سره د خراسان دي چې مثلا اسلام خلا د دوغارو
بلې اخواته هرات له ایران له خراسان سره گاونډي دي، لیکن دی خواته نیمروز ولایت بیا دي ایران له سیستان او بلوچستان ولایت سره دي چې چابهار مالته دي.
بله هم دا اصلي منطقه بیا لري د اخیری نقطه دي سیستان.
قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په چابهار او نورو ترانزیتي لارو خبرې کوو. په وروسته لدی چې طالبان وخت رسیدلی دی په تیرو دوه کلونو کې د ترانزیتي لارو په برخه کې خصوصا د چابهار په اړه ډیر څه نو ویل کیږي. مش غواړو چې په دې خبرونه کې په دې لارې او نورو متبادلو لارو باندې خبرې وکړو، د حقوق په اهمیت خبرې وکړو چې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري. د افغانستان تیر حکومت غوښتل چې د پاکستان د لارو متبادل لارې پیدا کړي، په پاکستان اتکا کم شي. او د افغانستان د تیر حکومت یو لوی شکایت دا و چې پاکستان خپل لارې هر څه موده وروسته بندوي او لدې درکه افغانستان ته اقتصادي تاوان اوړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هم دغه شکایتونه څو ځلې شوې دي، څو ځلې پولو کې نښتې شوې دي او بیا پاکستان د یوې مودې لپاره خپلې پولې بندې کړې دي چې له کبله افغان سوداګر وایي دوی ته تاوانونه اوښتي دي. نو که افغانستان متبادل لارې زیاتې ولري، دغه اعتقاب په پاکستان کم شوي وي او سوداګر به ډیر تاوان نه کوي. شغله افیزی بیا هم تاسو ته زحمت در کوم د متبادل لارو لا پیدا کیدو وروسته، البته په خو هم ویل لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، افغانستان د بندر عباس له طریقه واردات او صادرات کول، هم د غرض د منځنۍ اسیا لارې هم خصوصا په وروسته کلونو کې زیات مطرح شوه او استفاده ورڅخه ډیر شوه. اوس تاسو فکر کوئ چې چابهار یو قسم هیر شوی دی، په پاکستان باندې افغانستان بیا زیات متکی شوی دی او کنه د پخوا په شان افغانستان یوازې په پا پاکستان نور متکی نه دی؟
لنی کمرغه افغانستان د هیوادونو سره پولې لري، مثلا چین سره موږ خپل سرحد لرو او متاسفانه د چین سوداګرۍ هم د پاکستان لاري کې د ترانزیت ما سو واره دا پښتنه وکړل دی ولسم شرانو سره صحه او د اقتصادي شورا څخه چې دا کول شي چې د چین مال په خپل راوړو په مغه ترتیب کستا سپام یو مادریګه وکول شو چې مستقیما د چین ورګادي حیرتان تر ورسو او آلتا خپل مالونه مستقیما د چین څخه را وارد کړو. ولی مشکل دا و چې د افغانستان د خطی آهن په دنیا کې کود نه درلود چې دغه خواسه خام مال په واګرونی کې بار کو، په پدې خاطر دا اقتصادیات نه درلودل او په تپ کې درېدل، ځکه چې واګرونه د خواسه خالی ته تش. نو په دې خاطر څوک چې مال راولل په اورګادي کې د چین څخه باید دوه چنده کرایه ورکړي وای، هم تاګ هم راتګ او دا اقتصادیات نه درلودل. کسان چینایان اوس سبسیدی منلی او تقریبا په هر وګون کې سلور زره او 1500 ډالر، اما هغه بیا کفایت نه کاوه، ځکه چې اړین و او ضرورت و چې بیا د افغانستان د اهم خطی اهم او ریل کود په بینلی دګر کې پیدا شي تر څو موږ دا اجازه ولرو چې د افغانستان څخه مالونه په خطی اهم کې بار کو په وګونو کې او چین ته ورواستو. دا ډیره ګټوره ده، ځکه چې په هغه وخت کې زما مسولیت و 15,900 کانټینر یوازې د چین څخه واردات وزمون، کله نه کله دا مالونه په کراچۍ کې ورسته کېدل، د دوبنۍ شیان په ژمي کې راته، د ژمي بیا په پسرلی کې راته، او مالونه اکثرا دا سری الفساد لکه درمل لکه خوراکي مواد ورسته کېدل له بینه ته، ځکه چې کراچۍ خو ډېر ګرمي لري، تر 50 څخه کله نه کله زیاتېږي. نو ډېر سوداګران د افغانستان متضرر شول، او په عین زمان کې د افغانستان راون ډېر لري و. اول خپل د دوی نظامي مسایل و، بیا وروسته خپل د پاکستانیانو مال و، بیا د ځینې ترجیحات دوی درلوده په منځنۍ ایشیا کې د هغوی مال راښکته کېدل، بیا په آخر کې افغانستان ته. بیا د افغانستان لپاره مخالف دی د اپتیکا قرارداد، دوی اجازه نه راکوه چې زمونږ ګاډی کراچۍ ته لاړ شي. دوی د ان ال سي په واسطه یا خپل د واګونونو په واسطه دا مال انتقالول او قیمت یې ډېر لوړ و، او داون داون ټکسونه موږ څخه اخیستل، د مریج اخیستل، په خپل ورګه سې درول بیړۍ، اما بیا موږ څخه بیا غچ اخیستل. په دې خاطر خلک پوز سره راغلل، او موږ مجبور شولو چې یو چاره وکړو. هم د بدخشان له لارې موږ دوه گشته د چینایي مال راوارد کړو، د اشکاشم له لارې، او درې گشته د چین له لارې مستقیما د هیران. دا لار شتون لري او دا غتوالي دی باید دا.
بله، ډیره مننه. مننه مطفی صاحب. ولې چابهار هیر شو؟ په تیرو دوه کلونو کې د چابهار په اړه ډیر څه نه ویل کیږي. مخکې د دې بندر په اړه ډیره خوشبيني موجوده و. شاغل حافظی ځینې خبرې وکړي که تاسو څه پی زیاتوي.
ډیر زیات مننه. تاسو معلومه ده چې چابهار بندر ابتکار او د چابهار بندر اهمیت د خکلو هیوادونو لپاره، او په خصوص د هندستان لپاره ډیر زیات دی، چې هلته هندستان غواړي منځنی اسیا نه خپل هغه د انرژي د ضرورتونو برخه کې، او خصوصا هغه فرصت دوی ته برابرۍ چې په افغانستان سره په مستقیمه توګه د ایران لاري تجارت وکړي، او په دې کې ډیر زیات لیوالتیا لري. او عمدتاً دا هم ویل کېدل چې چابهار پروژه دوی غواړي چې د سیپاک په مقابل کې را تقویه کړي، او افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې د یو متبادلې او یو داسې لارې چې حداقل په دې معنی د افغانستان سره مستقیم صادرات او تجارت ولري. تاسو دا هم معلومه ده چې ایران خصوصا د نړیوالو تازیراتو لاندې دی، او ایران نشي کولای په ډېرې اسانۍ سره تجارتي برخه کې خپل ښکېلتیا ولري. نو په دې اساس باندې دوی هم د هندوستان پر مټ د نړۍ سره وختل چې خپل تجارتي اړیکې تقویه کړي، او په دې اساس باندې ایران هم افغانستان په شمولیت معنی یو تعداد امتیاز ترلاسه کول، او په هغه برخه کې په چابهار سیمه کې د افغانستان د تجارت لپاره مشخصا ځمکه او مشخصا د تجارتي مراکز مشخصه شوی. په دې وروستیو کې داسې ویل کیږي چې یو غټ مشکل را ولاړ شوی دی هغه په چابهار کې، خصوصا د ایران او د هندستان ترمنځ. معنی یو مشکل دا دی چې هندستان په دې ویره کې دی چې هغه سر مکه په دې پروژه کې دوی په پام کې نیولې واغه دي خطر سر مخ شوې ده، او افغانستان په دې پروژه کې هغه خلکتیا اوس نه لري لکه په خاچ لره، لکه افغانستان صادراتي اقلام لري، او د صادراتي اقلام او صادرات لپاره هندستان یو غټ بازار دی، او افغانستان هم د هڅه کوله چې د منطقوي هم پالنې په اساس معنی متبادل لارې ځان سره په نظر کې ولري، او د غیر لارې مون تجارت وکړي نړۍ سره او خصوصا منطقوي هیوادونو سره. غټ مشکل دا دی چې التاغه پرمختګونه چې دغه نخ کار کیږي له پوخا په شان معنی ورسته له سقوط نه، د افغانستان د سقوط نه. دوه مسله دا ده چې چابهار یو اهمیت داده چې افغانستان کولای شو چې خپل اقتصاد هغه صادراتي ستراتیژي چې په پام کې ونیول شي، افغانستان خپل صادراتي اقلام نور نړۍ ته واسطي. دا لار یو لار و چې مونږه د یو فشار د لارې په توګه معنی په پاکستان باندې استعمالول شو، او افغانستان ضرورت درلودو چې په دغه برخه کې هغه تجارتي خپلتیا زیاته ولري. بل مهمه مسله دا ده چې تاسو معلومه ده چې په تجارت کې یا اقتصادي سیاست کې چې څومره لارې پرانیستي هغه د یو هیواد لپاره اقتصادي ګټې راوړي او دا اقتصادي ګټې په دې معنا چې افغانستان د طبي منابعو یا د معدن نه چې کوم فکر درلود هغه دا و چې دلته باید یو خپلتیا یا رقابت داسې موجود چې هغه اقتصادي رقابت چې په هغه کې افغانستان خپل اقتصادي ګټې تامین کړي او افغانستان وکولی شي هغه اقتصادي ګټې په داسې شکل باندې ترلاسه کړي چې په دې کې دغه رقابتونه مبدل شي په اقتصادي رقابتونه معنی یعنی سیاسي رقابتونه تبدیل شي په اقتصادي رقابتونه معنی له خوانه موږ چین سره د میساینک پروژه لاسلیک کړل عموما چین او هندستان یو رقابت لري په دې اساس معنی هغه اقتصادي رقابت افغانستان په ګډه تمامه ده او افغانستان کولای شو چې په دې کې هغه خپل بنیاد رغونه او خصوصا تاسو ته معلومه ده چې ولار ازان سره څو فیچرز لري یا کوریډور یا هغه کې هغه فیچرز یا هغه برخې چې دي هغه د سمندر لارې یا فایبرټیک کیبلز یا د تجارتي زونونو جوړول دي یا همدا شان د پایپ لاین او نور پروژو عملی کول دي نو دا څه ښکاري چې افغانستان اوس مهال هغه علاقمندي له چابهر سره نه لري نو په دې اساس باندې په هغه پروژه باندې عمدتاً یو غټ تاثیر غورځېدلی دی.
بل مهم صاحب تاسو وایئ چې افغانستان علاقه نه لري، فکر نه کوي چې هندوستان علاقه له لاسه ورکړې ده؟ ځکه چې مخکې حافظي صاحب ول چې هند اجیګک د کان په خاطر هم غوښتل چې ریل لار ولري او ځانته بندر ولري چې د اوسپنې د استخراج لپاره او د واردولو لپاره دغه سیولار ولري، لیکن اوس خو داسې شرایط په افغانستان کې چې د دغه قانونو استخراج بیا خصوصا د هند لپاره تقریبا ناممکن دی.
ګوري دوه مسلې دي، یو دا ده چې د افغانستان لوري په دې پروژه کې علاقه مندي سره ول ده، بل دا ده چې عموما د هندستان د چابهار په اړه باندې څه نظر لري. تاسو ته معلومه ده چې چابهار معنی ډیر زیات پانګونه شوې ده او هندستان دا علاقه مندي لري چې افغانستان په هیڅ صورت کې لپامه ونه غورځي او نه غورځولی شي، ځکه په دې پروژه کې د افغانستان اهمیت یو په دې ډیر خو چې په هغه وخت کې افغانستان اړیکې د نړۍ سره ډېرې ښې وې او هغه تاثیرات چې په ایران باندې په هغه منطقه کې وو د افغانستان په وجه باندې هغه سیمه باندې چې د هغه نړیوال بندیزونه هم ونه لګول شول او هلته چې د معافیت اعلان شو، دا معافیت د افغانستان د شمولیت مسله وه او په دې کې عمدتاً د فسیلیټیټر یا د لوجستیک او یا د سیمه د ایران دا او په ایران غواړي چې هندوستان چې څومره هم په دې پروژه کې ښکیل کیږي ایران ته پر اقتصادي ګټې لري، نو په دې اساس باندې دا مهمه ده چې وایو چې افغانستان اوس مهال د دې علاقمندي او هغه شواهد نشته یا داسې نخانی نخکاری چې افغانستان دی په چابهار کې هغه علاقمندی لکه پوخا چې درلودله اوس ولري. دوهمه مسله دا ده چې عملا په دې پروژه کې په عمومي توګه معنی یو غټ مشکل راولاړ شوی دی، هغه دا چې د افغانستان د سقوط نو وروسته په دغه پروژه کې چې کوم هغه عملیاتي کارونه او هغه تعهدات چې سپارل شوی او بین الحکومتي په هغه کې یو غټ مشکل راولاړ شوی دی، نو په دې اساس باندې دا ویل شي چې افغانستان علاقمندي نه لري مګر ایران او هندستان دواړه په دې کې علاقمند دي، چون هندستان نه یوازې افغانستان د چابهار لارې غواړي چې ځان سره وصل کړي بلکې قازقستان او نور مرکزی آسیایي هیوادونه چې د دوی سره د منابعو او یا د انرژۍ د انتقال برخه کې مرسته وکولی شي.
بل متفی صاحب تاسو اشاره وکړه چې چابهار په ایران باندې بندیزونه کول دي، امریکا بندیزونه، لیکن چابهار د افغانستان سره د مرستې په خاطر استثنا وګرځاو. اوس خو شرایط بدل شوی دی، د افغانستان تیر حکومت د امریکا دوست هیواد او دوست حکومت، لیکن اوس شرایط بخي بدل دی، طالبان واکمن دي. آیا لا به هم فکر کوي چې چابهار د امریکا لوري استثناوي؟
کوم په داسې حالاتو کې ډېر مشکله ده، چون د افغانستان خپل د سیاسي نظام مشروعیت تر سوال لاندې دی او تر اوسه پورې یو مجهول حالات کې مونږ قرار لرو. مګر په اقتصادي لحاظ باندې که بحث وشي، افغانستان ضرورت دی لري چې د نړۍ سره وصل شي او د منطقې دی وادونو سره، خصوصا خپل غي اقتصادي راکړه ورکړه ډیره کی. چون یو غټ مشکل چې پاکستان سره مونږ درلودو مخکې، حافظ صاحب دی اپټا دی تړون یادونه وکړه، اپټا تړون عملاً نه عملي کېده. په دې کې یو غټ مشکل دا و چې کله به هم مونږ خپل صادراتي توکي پاکستان ته لیږدول، پاکستان به مونږ ته اجازه نه راکوله چې دا توکي مونږ هندوستان ته د پاکستان له لارې انتقال کړو. دوهم مسله دا و چې کله به هم مونږه غزراتی توکو وخت را ورسید، پاکستان به خپل لارې په مونږ باندې بند کړل او مونږ به مجبور شو چې دا صادراتي توکي پاکستان باندې وپلورو. درې مشکل پکې دا او پاپتا کې چې پاکستان زموږ صادراتي اقلام په خپل نوم باندې نور نړۍ ته صادرول، چې دا یو غټ اقتصادي تاوان مونږ ته رسید. له یو خوانه مونږ منابع له لاس ورکول او له بلې خوانه هغه لار مونږ ته ډېره جنجالي ونه. په دې اساس باندې چې مونږ وکولې شو له نورو لارو نه هم منطقوي هوادونو ته خپل تجارت ولرو، د افغانستان صادراتي اقلام لپاره هندوستان بهترین مارکیټ ته او بهترین بازار لري، او ضرورت هم د لیدل کېده چې افغانستان دی نور لارو لکه نه یوازې د چابهار لار بلکې تاسو د لاجورد لار یادونه وکړه مخکې، هغه نه ورسته په دې معنی هم فکر کېده چې واخان مونږه اپریشنلایز کو او چین ته دا قناعت ورکو چې د مساینک په مقابل کې کوم تعهدات کیږي مونږ ته په حد اقل په واخان کو ا ا ا ا هغه سختار مانیکار وشي چې موږ وکولې شو د لارې نه هم خپل تجارت ولرو. نو په دې اساس مانی ویل شي چې څومره هم تاسو تجارتي لارې لري، متبادل لارې لري، د دې هواد د اقتصاد او د اقتصادي پراختیا او د منابع او د صحیح استفادې لپاره ډیر مهم دی. مګر په دې شرایطو کې یو مسله دا ده چې افغانستان اوس مهال په یو غټ د مشروعیت په تشه کې قرار لري، او دوهم مسله دا ده چې د نړۍ سره او د منطقې د هوادونو سره زمونږه اړیکی اوس متبادلې اړیکی نه دي. دلته اوس ځینې هیوادونه فکر کوي چې هغه اړیکې چې باید لازمه وای په هغه وخت کې نه ترسره کیږي. نو په دې اساس باندې زه ویلی شم چې اوس مهال د افغانستان لپاره ډېر مشکله ده چې دغه پروژه کې هغه خپل شمولیت او هغه خپل تعهداتو په اساس باندې خپل حقوق تثبیت.
بله، ډېر مننه مفتي صاحب. کور ودان افیسی صاحب، دې ته په پام چې ویل کیږي پاکستان او همدارس چین له طالبانو سره ډیر نږدې دي او دا دوه هیوادونه له هند سره مشکل لري او جدي مشکل هم لري، څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت به لیواله وي چې له هند سره سوداګري راکړه ورکړه زیاته ولري؟
او دوی غواړي چې راکړه ورکړه ولري، او دا امکانات یې نشته. ځکه چې اول خو اگر چې متفسر و فرمایل د اپتا اپتیکا قرارداد کې دا وو چې زمونږ غادي تر هندستان پورې تر واګه او بیا وروسته تر اتاری چې د هندستان بندر دی هغه پورې خپل ځان ورسي، خپل مالونه تفتیش کوي، بیا د هندستان مالونه چې د افغانستان په مقصد یا منځنۍ اشیا په مقصد باریدل هلته بیا رابر کړي. ولې دوی دا اجازه نه راکاو؟ نو په دې خاطر باندې هغه زمون سوداګری چې د ځکنۍ لارې چې ډېر نږدې دي، تقریبا 0 کیلومتر شاوخوا څه هم کم دي، نو هغه نشو او مونږ بیا مجبور شو چې کراچۍ ته مال ویسو او ته په کراچۍ څخه بیا په بیړۍ کې رابار کاو، بیا دلته په هندستان کې د سمندري برادرو څخه بیرته راوړه دیلی تا یا کلکتی تا یا امرتسر تا، دا دیر خرچه گفتلا. نو پا دی خاطر زمان انانوی مارکت پا هندوستان که تقریبا اوس دیر فعال نده. مخ که دریش پیتا فیصده زمان طول وچ میوی او تیبی بوتی هندوستان تا صادری دلی، او دی زمان چای او نور مسائل تکستیل و دا شاین دی هندوستان سخراتا یا دی منگلدیش سخرا چاقا وقتی او برخ دی هندوستان و مخکې درویش څخه. نو ولې اوس مهال دا امکانات ډېر محدود شوي دي، او دا چابهار کولی شول چې یو بدیل اوسي د هندوستان د تجارت لپاره. کسان ډېر لیرې دي، یعنی مګه مجبور شه سمندر تی ورسو د بیا سمندر کې دنه بیا زو الته بیا سمندري بندر د هندستان ته او بیا شمال د هند چغز مونږ سی مارکیټ دی او اوی زمونږ دی وچ میوي او لمدې میوي څخه ګټه پورته کوي او ډیر نږدې دی مونږ سره مونږ سره امرتسر 1000 کیلومتر د افغانستان څخه فاصله لري مثلا زمونږ د برادر رسو او بهتره بدای چې دا په دې باندې فکر وکړو چې د پاکستان باید دې ته ژمن ووسی چې دا بینلي قوانین مراد کړي ځکه چې افغانستان هم د ډبلیو ټی او یا ورلد د نړۍ اقتصادي سازمان تجارتي سازمان غړیتوب لري او پاکستان په دې اواخرو کې دا غړیتوب ترلاسه کړی دی او په عین زمان کې موږ د ټی آی آر کنوانسیون غړیتوب لرو او د آی آر یو غړیو دوی هم دی نو دوی دوه کنوانسیونو پر بنسټ دوی ژمن دي چې افغانستان ته دا ترانزیتي لار برابر کړي او په عین زمان کې دوی زمونږ د خاورې څخه ګټه پورته کوي د دوی ګاډي مخکې هم تر سسخه تر اقینې او تر حیرتان او تر شیرخان بندر پورې ته او یوازې زمونږ ګاډي وو چې په نوشیره کې درول کېدلې یا خاور کې او مخکې ته اجازه نه او کچیری دا واګی ته هم را رسیدل بیا دا خاصه زمونږ مال نشي براولې او دا معنی دا چې مرزه ځکه چې یو طرفه خو نه کیږي د مثلا 100 کیلومتر یو ټرک لار شالته ورتش راشي خدا حسینه نو په کار دی چې رښتیا دا پاکستان دی افغانستان د اوسنۍ حکومت دوست وي خدا لار ورته دا زموږ سره برابر کیږي تر څو چې زمونږ سوداګری هندستان سره او د هندستان له لارې مثلا نور دی غوډي غوډي هیوادونه لکه بنگلاديش او لکه بوتان او لکه نیپال او دا سره هم چې هغه هم زمونږ دی وچ میوي او د لمدې میوي او فاین زمان کې دی تی بي بوتي ورتون کې هغه لپاره مونږ د مال صادر کوو
بله ډیر زیات مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د افغانستان په ترانزیتي لارو خبرې کوو د افغانستان په سوداګری لارو خبرې کوو خصوصا په چابهار باندې دته په پام چې چابهار بندر په خو ډیر مهم ګڼل کیدو اما وس ویل کیږي چې هر شوي دی دا چې په دې بندر کې په خپل تستون زیدي له افغانستان او پاکستان سره د مالونو په راکړه ورکړه کې افغان سوداګر تستون زیلري په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونو د مشرتابه پلاوی خړي خانجان علي کوزي لاندې خبرې دي سره وابه ورو
هندوستان سره زمونږ صادرات او واردات د پخوا په نسبت باندې یو څه صادرات خوشوي دي او واردات مو کم دي د هندوستان نه ځکه چې اکثره د هند طرف نه ویزه نه ورکول کیږي موږ د هندوستان سره پخوا دا 300 میلیون ډالر په ارزخ باندې تقریبا واردات لرل او د 300 ډالر په اندازې باندې موږ سره صادرات درلودل اما دا امارات راتګ نو ورسته او پروس کال مونږ د هندستان سره تقریبا په حدود 1500 میلیون ډالر کې صادرات لرو او 400 میلیون ډالر په ارزښت باندې واردات لرو چې اکثرا دغه د کراچۍ او د بندر عباس د لارې ناراضي او زمونږ تقریبا 90% صادرات چې کیږي هندستان ته هغه د واګې د لارې نه کیږي مونږ د واګې د لارې نه لګو د پاکستان د لارې نه چې خوشبختانه په نورمال شکل باندې زی نو د چابهار مسله ډیره زیاته حیاتی مسله ده مګر متاسفانه چې د هندستان دولت او د ایران خاصه توجه نه کوي الته کشته نه راضي غټي کشته نه راضي وړو کشتو کې هم څوک مالونه نه چي سیستم متنده برابر هغه شان خدمات چې بندر عباس کې یا کراچۍ کې نور په چابهار کې نشته ګر چې چابهار زموږ لپاره خاص اهمیت لري ډیر نږدې زی ده او مونږ کولای شو چې د دې لار نخپل صادرات وکړو اما متاسفانه چې دغه مشکلات په اساس باندې تر اوسه پورې دا صادرات نه کیږي او هندستان دولت سره زموږ جدي ستونزه ده چې د پیسو د انتقال ستونزه ده پیسې افغانستان ته نه انتقالېږي مونږ د دوبۍ ته به د دوبۍ نه افغانستان ته راځو او زمونږ دا د ویزو جدي مشکل دی چې مونږ د هندستان سره په خوا ډیر رفت او آمد درلود. د ورځې تقریبا شپږ پرواز د تیارو کېدل او هیڅ نه کیږي او یی چاته ویزه نه ورکي، نو په هر صورت تجارت مرسره باد نه دی.
بله، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړي خان جان علي کوزي خبري مو اوریدې. مطفي صاحب، د شاغل علي کوزي صاحب له خبرو داسې معلومی شي چې چابهار اصلا سم نو فعال شوی، او دوی وایي چې هندستان او ایران هم ډیره لیوالتیا نه لري چې کله لوی بیړۍ رانشي نو په پراخه پیمانه لدی بندر نه مخکې کار اخیستل کېدو او نه اوس اخیستل کېږي.
تاسو معلومه ده چې د افغانستان پخوانی تجارتي لارې، خصوصا د پاکستان لارې تجارت، یو روایتي او تاریخي تجارت دی او ډېر اوږده کېږي چې دغه لارو نه استفاده کېږي. هغه بنادر چې دی هغه ډېر زیات سهولتونه لري. په کومو بنادرو کې چې سهولتونه یې د انتقال یا مثلا د ریزرو یا مثلا د کانتینرو د ځای پر ځای کولو یا یخچالي کانتینرونو یا نور هغه امکانات چې د صادراتي توکو لپاره ډیر مهم او اړین دی، هغه په دې بنادرو کې په پخوانی بنادرو کې ډیر فعال دي. چا بهر یو نوی بندر دی او په دې کې تر اوسه پورې هم د کنسټرکشن یا د ساختو ساز چارې د هندستان له لوري او د ایران له لوري روانې دي. اصلی مسله دا ده چې کله یو صادراتي بندر په نخ کېږي او یا خصوصا صادراتي یا تجارتي راکړې ورکړې لپاره یو کوریډور یا یو لار مشخصه کېږي، په هغه کې عمدتاً د ساختو ساز لپاره یا مثلا د امکاناتو جوړولو لپاره ډیر وخت اړتیا وي چې هغه امکانات هلته ځای پر ځای شي. د بانکونو مسله چې ډیره مهمه مسله وه، چې هلته د بین الحکومتي تفاهم په اساس باندې یو ځانګړی صادراتي بانک پام کې نیول شو چې په چابهار کې به جوړیږي، او خصوصا د ویزو نه یوازې افغانستان ته د ویزو پر راکړه ورکړه کې ایران پاکستان بلکې ایران هندستان بلکې خپل پاکستان هم د ویزو پر راکړه ورکړه کې ډیر غټ مشکلات موږ سره لري. او عموما دا مسله ډیره مهمه ده چې هغه سهولتونه د صادراتو برخه کې چې کوم دی هغه باید په پام کې ونیول شي، ورسته لاغې نه پی کار وشي. مګر اساسي مسله د افغانستان لپاره عمدتاً څه وه چې موږ غوښتل په هغه وخت کې فکر دا موجود و چې افغانستان په صادراتي اقلامو کې یو تر ټولو مهم قلم منابع یا د استخراجي صنایعو منابع دا باید په منظمه توګه د دې پروسس په هیواد دننه وشي او هغه باید نور هیوادونو ته صادر شي. د دې لپاره لارو ته اړتیا وه، او د لارو کې افغانستان د انفراستراکچر یا بنیاد رغونه برخه کې بنیادي ستونزې لرلې، او چابهار کې هم شرایط موږ مشخص کړو په هغه وخت کې چې شمولیت د افغانستان کې دوه شرایط دا و چې افغانستان لپاره به د ریل ګاډي پټلۍ هم جوړي او هغه انتقالاتو برخه کې به افغانستان سره ډېر مرسته کوي، او عمدتاً د افغانستان لپاره به ځانګړی ځای او ځانګړی بانک یا هغه ټول سهولتونه چې په چابهار کې د افغانستان د صادراتو اړتیا هغه باید په پام کې ونیول شي. خو عمدتاً د دې لپاره ډېر کار ته اړتیا و چې باید او ډېر وخت هم اړتیا و چې یو بندر نوی جوړیږي، نو په هغه کې دا ټول سهولتونه جوړول ډېر وخت اړتیا لري. اوس هم بندر په دوه برخو باندې تقسیم دی چې په یو برخه کې امکانات نسبی د صادراتو لپاره ماده دي، اما دا تجارت خصوصا د ایران او د هندستان ترمنځ کې یو غټ مشکل د دې بندر په اپریشنلایزیشن کې یا په عملی کولو کې یا مثلا په فعالولو کې دا و چې ایران د تحریمونو لاندې او هند هڅه کوله چې د ایران دغه تحریمونه په دغه منطقه باندې کم کړي، او نړۍ د ایران سره بالکل یو طرفه تعامل لري. او تاسو معلومه ده چې غوی اکثر هیوادونو سره خپل تجارت کې ډیر غټ ستونزې لري، خصوصا د انتقالاتو برخه کې، خصوصا د بانکي برخه کې او یا نور برخو کې هم ستونزې دي. خو افغانستان لپاره دا یو ډیر مهم بندر دی، لکه څنګه چې لوګوزی صاحب وویل، موږ لپاره چې څومره هم لاري د افغانستان د صادراتو توکو لپاره او چې څومره هم تاسو وکولای شي په اسانۍ سره بازارونو ته ورسیږي، هغه مهمه ده نسبت دینه چې لاري نه نو مونږ یو وخت کې اتکا په یو لاره مانی وو هغه مونږ مانی کله بندیدل او حالت ماته سم یادونه وکړل چې په هغه لاره مانی مونږ ته غټ مشکلات را ولړېدل او بل د دې بندر کې د افغانستان شمولیت هندستان ته هم دا غټ لرل چې د افغانستان سره خپل تجارت چې په زراعتي برخه کې او صنعتي استخراجي سکتور برخه کې ولري یا د انرژي برخه کې ولري او بل ایران هم غوښتل چې د افغانستان بازار یا د افغانستان هغه اقتصادي براکړه ورکړه کې د افغانستان سره خرول ولري چې افغانستان کې صنعت په خپل معنی نه دی ولر عموما عمدتاً مونږ یو وارداتي هواد یو او شل پر مونږ واردات معنی تقریبا زموږ د اقلام او صادراتي قلمونه چې وګورې دا ډیر محدود دي نسبت دینه چې مونږ خپل انډستری په افغانستان کې نه لرو او د دې مشکل دا چې په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې هم هغه انډستری چې دی هغه په خپل معنی ونه درېدلې مشکل دا چې یو خانمون پر روایتي تجارت معنی پرمختللو او په نړۍ کې د نړیوال تجارت اصول او قاعده ورس په ورس معنی مودرنایز کیږي ورس په ورس معنی لیټر اف کریډټ او بانکي تعاملات او همدغه شان نور تخنیکی امکانات په نړیوال تجارت کې مودرن کیږي او افغانستان دی مور دی روایتي تجارتي سیستم نه مودرن تجارتي سیستم ته اړول دا یو ډېر غټ ستونزمن کار او دی وخت اړتیا درلودله نو په دې اساس معنی موږ ویل شو چې افغانستان لپاره دا بندر یو خانه د اهمیت لري چې مونږ کولای شو د دوی سره ایران سره او هندستان سره نه یوازې ایران او هندستان سره بلکې د نورو هیوادونو سره د غمدغه کرخه چې نخلیدل او یا د لارې چې لکه څنګه چې فیزي سه بولې د هندستان لارې مونږ نورو هیوادونو ته چې هغه د هندستان سره نږدې دی هغه ته هم پرمختګ کولای شو دا پرمختګونه په تجارت کې تر ټولو مهم مسله ده چې څومره هم تاسو نړیوال بازارونه پیدا کوي لارې پیدا کوي په عمر باندې اندازه معنی صادرات کوي او چې څومره هم صادرات کیږي هیواد ته د غي منفعت داده چې یو خو هیواد ته مالی امکانات راځي دوه مسله ده چې تاسو مودرن نړیوال تجارت سیستم ته داخليږي او د دې ګټه مستقیمه د هیواد په اقتصاد او خصوصا په زراعتي برخه کې زمونږ په هغه قشې معنی ده چې هغه عمدتاً زراعتي تولیداتو برخه کې کار کوي
ډېر زیاته مننه افیزي صاحب تاسو مخکې وویل چې کړي افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې پرانیستی وی او افغانستان ته اجازه ورکړي چې هندستان ته خپل مالونه صادر کړي او هندستان هم له دې طریقې افغانستان د منځنۍ اسیا ته صادر کینو د دوړو خو ګټه به وي لیکن د هند او پاکستان رقابت لچا پوښلې نه دی په هر اتاکې تاوان می دوی د تاوان په غاړه خلی خو یو بل ته چې گزار ورکړي او تاوان ورکړي لبلی خو د چین او د هند ترمنځ سیالي دا او تاسو ته معلومه ده چې هند به پراتلونکو څو کلونو کې د دنیا دوهم ستر اقتصادي قدرت شي او کله چې وده دا اوس هم تر ټولو چټکه ده کله چې چټکه وده کوي اقتصادي شکیږي نو غومره انرژي او عمو موادو ته اړتیا زیاتیږي او دا دواړه په دې سیمه کې شته افغانستان او منځنۍ اسیا کې نو د هند لپاره یوازینی لار شاید د چابهار وی چې لږې طریقه هم له افغانستان او هم منځنۍ اسیا سره وصل شي په داسې حال کې چې هند ورته سخت اړتیا لري ولې باید پاکستان او همدارس چین اجازه ورکړي چې هند په دې برخه کې را مخ کې شي او لدې لارې نه زیاته استفاده وکړي دوی به هم تبن لخپل نفوذ کار اخلي چې چین چې هندي لارې پیدا نه کړي لدې طریقه څه فکر کوي
اوس مالا نظر دا خو بالکل دی ورستپاتي مفکورې دي چې دوی لري اوس دنیا د غشنه دي دوا نړیوالې جګړې په اروپا کې واقع شو اول نړیوال جګړه دوهم 100 میلیون انسانان وژل شو او 200 شاوخوا تپیان شو او شرونه وران شو او اخر دوی په اقلانیت باندې تمرکز وکړل د نتیجې ته رسیدل چې دښمنی بس ته د چا په ګټه نه دی هم انساني تلفات لري هم اقتصادي
خو خبره د رقابت د افیزي صاحب اوس که چیرته افغانستان بازار
یوازې رقابت فکر دی داخ دښمنی ده
نه په دې منظور می داده که چیرته د هند لاس لند وی د افغانستان بازار به یا د افغانستان قانون به چین ته پلاس ورزی او پاره به چی غواړي په مغه به بهتر لاسه کولای شي اما که هند هم اجازه ولري نور هیوادونه اجازه ولري بیا خو پارزان نه شي تر لاسه کولای
داسې چې افغانستان یو مستقل هیواد دی، زمونږ ستونزه دغه دی چې مونږ هیڅ وخت یو مشروع او مقتدر دولت نه درلودلو چې د خلکو په استازیتوب په قوت سره وروډانګي. زمونږ مشکل دغه دی، مخکې د نامی او فساد مسله وو چې افغانستان په تکنې کړی وو، اوس مهال عدم مشروعیت دی. اوس هیڅ هیواد تر اوسه پورې د اوسنۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. دا زمونږ ملي ضعف دی. که چیرې موږ یو مقتدر ملي دولت ولرو، موږ خپل د شتمنۍ خاوند ملت خاوند دی او حکومت د هغوی په استازیتوب باید اوس افغانان مهارت لري. په دنیا کې په 15 هیوادونو کې دوی تجارتي رقابت کوي، ټولنیز او فرهنګي کار کوي هلته، او اوس تاسو په پراګ کې ناست یاست او هلته د هیچا څخه کم نه یاست. نو موږ ډېر یعنی بالقوه شتمنۍ لرو، عثمانوي او مادي، ولې د یو مقتدر ملي دولت د نشتون له امله دا ټول امکانات څخه په سمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی. نو که چیرې افغانستان د خپل نننۍ مسایل او مشکلات سره حل کړي، افغانستان په ډېر لنډه موده کې کولی شي چې د ډېر ګاونډي هیوادونو په پرتله پرمختګ وکړي. تاسو ولیدل چې په دا تیر شل کال کې ټول ورانګان چې وی تور ویجاړتیا رافه شو، سره د دې چې فساد شتون درلود، سره د دې چې نامی او بشپړ یو مقتدر ملي حکومت نه و، په دې چې یو لاس حکومت نه و، داسې کې یو کوم مشخص او معین ټیم چې او بل سره همغږ وي او یو نظر ولري په افغانستان کې شتون نه درلود. بیا هم څنګه چې هغه بیا اختلافات دننه په حکومت کې د ملي توان ځای کوي، بیا هم په افغانستان کې ډیر کار وشو. افغانستان کې د سیستم د مخابرات تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه وویشل شو. افغانستان د سیستم د مخابرات اوس په منطقه کې ډیر غښتلې سیستم داتا د منځنۍ شپ پرتله کې زمونږ ټلیکومنیکیشن خدي او د پاکستان په پرتله هم خدي. نو تقریبا 3200 کیلومتر اسفالت سرکونه جوړ شو، نور کارونه تر سره شو. د خګ حکومتداری لپاره ډیر کار وشو، خلک وروزل شول. خو بیا دا غوښتي تاریخي ګوسستونه راځي اوس چې یو نوې بدلون راشي په افغانستان کې، ټول خلک تختی یا ټول تختی تارکی. نو دا ډیر سخت ناورین ده، ځکه چې رسول چې روزل شوی دی هغه زی بیا او تجربه خاوند خلک زی په مشکل یې په اداره کې مشکلات وو او په سیستم کې مشکل وو، خو هغه د اصلاح وړ دی. رشوت وو خو رشوت په مقابل د قضایي سیستم او عدالت لیکول د ټول ملت خوښ وو او ملت غوښتل چې دا وشي. ولې دا چې دا ټول خلک تاسو د افغانستان څخه وشړي، دا خو د افغانستان په ګټه نه دی. نو زمونږ مشکل دغه دی، کله چې د داود خان لاړ راغې د سلطنت پلویان ټول تقریبا بیکار کړ. بیا چې داود خان لاړ، بیا حزب دیموکراتیک خلک افغانستان حزبیان په کار واچول او هغه با تجربه خلک چې ډیپلوماسي باندې پوهېدل یا په اداره دي او منیجمنت کې تاثیرات درلودل، هغوی بیکاره شول. بیا وروسته شل کال دلته کار وشو. دی خو خو یو تعداد خلک تقریبا 1 میلیون ځوانان د افغانستان په علم باندې ځان ورساو او دوه درې بهرنۍ ژبې پوهېدلې. حال دا چې په افغانستان کې یو ترجمان هم شتون نه درلودل شل کال دش کال د مخه. نو په دې خاطر اوس زمونږ سخت ناورین دغه دی چې موږ یو سیاسي ثبات نه لرو. کله چې بدلون راځي، ټول هغه شی چې جوړ شوی دی هغه له بینه ځي، یعنی تداوم نشته دی، پرلپسې والی نشته دی. نو په دې خاطر موږ دې ته ضرورت لرو چې یو مقتدر ملي چې ټول خوښ وي دغه یو نظام راولو. بیا دا د افغانستان د خلکو په استازیتوب کولی شي چې په دنیا کې نه یوازې ګاونډیو سره او د منطقې هیوادونو سره، بلکې ټول مقتدر دولتونو د دنیا سره راکړه ورکړه. اوس دا طیب اردوغان په ترکیه کې نوی رئیس جمهور چې بیا به وټاکل شو، لاړ هلته یوازې په سعودي عرب او قطر او امارات متحده عرب کې تقریبا 50 میلیارد ډالر قراردادونه یې ترلاسه کړل، ځکه چې هغوی دوی باندې اعتماد کوي چې دا پاتې کېږي، دا نفر حکومت مضبوط دی، زموږ پیسې نه سوځي او هلته د پانګونې لپاره ښه ځای. منګ هم باید داسې زمينه برابر وکړو زموږ خوشتمنی تر 20 خم زیات دي زموږ یوازې د لیتیم زیرمی د دې ټول معدن په پرتله زیات ارزښت لري ولې سختن لري یا قصور چې د سنبال کې او دا امکانات څخه په بالفعل کوو دي دا د کوم امکانات څخه ګټه پورته کی متاسفانه شتون نه لري
بله ډیر زیات مننه
پای په دا حکومتونه دي ته نه او په خبره یو جمله چې دا اساسي کرخي د اقتصادي ودی د افغانستان و باسي او ولوبتونه د ملي اقتصاد د افغانستان برسیره کړی چې اوسي سکتورم په اوربانی او پیږي او نړیواله مو پیږي او د افغانستان خلک مو پیږي او دولت وظایف او دندې هم باندې
بله
اوسم نه لرو اوسم کوم تاسو د ټولې د اقتصاد نه
بله ډیر مننه حافظ صاحب تاسو د تداوم یادونه وکړو د اعتماد کله چې تداوم نوینو یو ځای او ثبات نیول ته خلک پانګونه نکوي یو شمیر افغانانو د چابهار بندر باندې د کار لا پیلې دوه وروسته په چابهار کې زمکه واخیسته او ویل کیږي چې پانګونه کړي ده نه پژم چې دغه وضعیت په څنګه وي متفي صاحب معلومات لري چې اول څومره افغانانو اخواته به پانګونه کړي وي او دا پیسې ضایع شوی فکر کوي او کنه لا هم امید شته چې لدی بندر څخه بل اخره یو ورځ به استفاده کیږي او په ګټه به بدلی شي
زه فکر کوم چې زایا شوی خوند دي عمدتاً په هغه منطقه کې خصوصا د چابهار برخه کې د افغانستان اهمیت لا هم پر ځای ده د کی شک نشته چې د افغانستان شمولیت د دې بندر غارزخت ډیر کړه دی او کم نه دی او عمدتاً اوس هم خپل هیوادونه خصوصا هندستان او ایران دواړه غواړي چې افغانستان په دې بندر کې شمولیت ولري اما مهمه مسله دا ده چې دا شمولیت څومره محاسبه شوی شمولیت ته په دې کې اهداف اقتصادي اهداف چې کم په پام کې نیول شي او غتسره ولتر لاس شي شمولیت تاسو کولای شي د هر اقتصادي پروژې سره د خپل اقتصادي ګټو په اساس باندې شامل شي اما مهمه مسله دا ده چې څومره ګټه تر لاسه کوي تاسو دا معلومه ده چې افغانستان یو وارداتي هیواد ته په افغانستان کې صنعت ود نه کړي او د دې لامل دا ده چې د منطقي هیوادونو خصوصا موږ همسایه هیوادونو دا هڅه کوي چې افغانستان کې دا صنعت ود ونی کی چې موږ متکیو بده معنی موږ واردات لرو موږ دوی ته پیسې ورکو او موږ د هغه پیسو په مقابل کې اجناس تر لاسه کوو تاسو ته یو مثال درکوم په سیمټو برخه کې کته چې وګورئ افغانستان استخراجي ظرفیت په سیمټو برخه کې فوق العاده ډیر دی یا مثلا کته چې وګورئ زراعتي توکو کې افغانستان په زیات مواردو کې خود کفا دی موږ حتی صادرات لرو نور هیوادونو ته ورکو او په صنعت برخه کې عموما هغه وده چې باید شوه نه ده شوه او دلیل د دې دا و چې یو غټ مسله دا و چې هغه پروژې چې د صنعت د ودی لپاره مصرف شوی هغه امکانات او هغه مسائل چې په هغه وخت کې وو هغه صحیح منظم نشو تنظیم نشو ماته سمخ کې یادونه وکړه چې مونږ دی یو روایتي تجارت نه یو بین المللي تجارت ته زو په بین المللي تجارت کې شرایط اوس متفاوت دي نړۍ د تجارت بڼه بدله کړې ده بيخي او یو مودرنایزیشن خواته تللی ده نو په دې اساس معنی هغه وده په افغانستان کې ونه شول او پټنشل او ظرفیت اقتصادي ظرفیت د افغانستان د منابع او د زراعتي منابع او د کانی منابع ډیر زیات دي او موږ کولای شو دغه منابع مبدله کو په اقتصادي بنیادونو معنی او هغه بنیادونه باید موږ ته په دوامدار توګه معنی اقتصادي ګټي راکی او د دې ګټو نه باید موږ په دوامدار توګه معنی مستفید شو کز موږ حلقوي سړکونه تاسو وګورئ کز موږ د لوجستیک برخه د نورو هیوادونو سره وګورئ راکړه ورکړه وګورئ تګ راتګ وګورئ دا ډیر محدود دی او د افغانستان پاسپورت تاسو ولیدل چې د ورستي گزارشاتو کې د افغانستان پاسپورت اهمیت پنړی کې څه ډول دی دا ټول تاثیرات عمدتاً سیاسی ثبات یو ډیر غټ تاثیر لري په دې تجارتی راکړه ورکړه معنی چې څومره هم تاسو قوي سیاسی ثبات ولري اړیکه ولري او یو محاسبه شوی اړیکه ولري اقتصادي ګټي تثبیت کوي تضمین کوي او په دوامدار توګه معنی خپل بنیادونو ته کار وکړي نو کولای شي هغه ګټي تنظیم کړي مګر متاسفانه اوس مهال په افغانستان کې ما تاسو مخې یادونه وکړه چې مشروعیت بحران دی. افغانستان نړیوال اړیکه مطلق توګمان نه لري، نړۍ سره اوس مونږ مطلق یو طرفه قضیه ده. زمونږه مونږه از مونږ په تجارت مانی، زمونږ په راکړه ورکړه مانی، زمونږ په حتی قدرت خرید مانی چې فرد زی دکان ته او اجناس را نیسی په هغه مانی هم تاثیر لري. په دې اساس مانی چې هغه برخه چې اهمیت دې پروژې دی هغه پر ځای ده، مګر افغانستان خپل هغه سیاسي اهمیت ترلاسه ورکړی دی او دا باید ترلاسه
زیات مننه. کور ودان سلامت سید دوړو اقتصادي شنونکو آزر شافیزی او عبدالقادر مطفی څخه لته اوریدونکو هم منندوی د اوسادي رادیو خبرونه چلر وشت ساعت اوریدای شي.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولي کې خو